سلام پښتونخوا وخت سهار 9:00 نن د خالی خورز د 2015 کال د فروری 28 ده زاب الدوله کاکړ او بوروار کاکړ د مشال ریډیو د نوځي په نحسات خبرونه پایل کوو د پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره 15 نوکاتي جندي اعلان د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امن او امان پر مسله تود بحث د شمالي وزیرستان د بیکور کلسوز د کونکوستونزي د افغان کډوالو په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونی له افغان طالبانو سره د خبرو اترو په اړه د افغان حکومت دریڅ او د مورنۍ ورځې نړیوالې ورځې په اړه رپورټونه پر روانه کړي کې دفتر لرو په فایل کې به بوروار کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان د کورونې چارو وزیر چودري نثار د پرتشدد سختګرزي د مخنیوي لپاره 15 نکاتي تګلارې پډاګه کړې ده افغان ولسمشر په هیواد کې د سولې د ټینګښت سرنګوالي په اړه د سیاسي ګوندونو لاستازو قومي مشرانو او مدني ټولنې لغړو سره لید کاته کړې او امریکایي سېنېټرانو د بهرنیو چارو له وزیر جان کيري څخه وغوښتي چې پر روس د نوي بندیزونو لګولو لپاره غور وکړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د کورونې چارو وزیر چودري نثار علي خان د پرتشدد سختګرزي د مخنیوي لپاره 15 نکاتي تګلارې پډاګه کړې ده په واشنگټن کې د دریو ورځنۍ سرمشریزي پر مهال چودري نثار د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان اخستل سوی ګامونه روښانه کړي او د پرتشدد سختګرزي د مخنیوي لپاره 15 نکاتي جنډه هم پډاګه کړې ده پرون خبر سوی رسمي بیان ویلي چې په دې تګلارې کې د ځای خلکو پیاوړي کول له امن سره د مینې لرونکو اکثریتي خلکو باور ترلاسه کول په خلکو کې د سختګرزي خلاف د ریدو توان پیدا کول سختګرزي ته د ودی ورکوونکو عناصر مخنیول او په خلکو کې د برداشت رامنځته کولو لپاره تعلیم ته پام کول شامل دي بیان وای چودري نثار علي خان د خبرې د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د سختګرزي د مخنیوي لپاره و جوړ شوی درې ورځنی سرمشریزه ته کړی دي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشران وایي حکومت په صوبه کې د امنیت لپاره هیڅ هم نه کوي د جمعې په مازګر د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشر مولانا لطف رحمان وویل د خیبر پښتونخوا حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او ذمہواری پر ولس راچوي د وویل
په خاصه توګه نن سبا امام بارګاوي په نخه کېږي او د امنیت هیڅ انتظامات نه کېږي او دلته الټه د اف سی آر د قانون پر رنګ ټوله ذمہواری په خلکو اچولې کېږي په وړو وړو کدو کې په شخصي سکولونو ذمہواریانی اچولې کېږي کومې چې هغې نشي برداشت کولی
سینر صوبای وزیر عنایت الله بیا ویل چې حالات یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې په ټول ملک کې خراب دي او دوی له مرکزی حکومت او پوت سره په ګډه د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت به یې په رجستر سو افغان کډوالو هیڅ کار ونه لري پرویز خټک دا څرګندونه د جمعې په ورځ په نوښار کې د افغان کډوالو د کیمپ دفتر ته د دورې پر مهال کړې دي په دې اړه خبر سوي خبر پانه لیکي پرویز خټک وویل چې دوی به یوازې هغه افغان کډوال نسی او بیرته به لیږي چې په غیر قانوني توګه هلته میشتوي پرویز خټک ځکه کړي چې د قانون پلي کوونکو ادارو ته امر کړی چې له افغان کډوالو سره د قانون په چوکاټ کې دننه چلن وکړي د پاکستان پوځ وايي د افغانستان پولي ته نږدې د یوې نشتې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل دي پوځ وايي د نشته د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه ته نږدې سوي ده په کوم کې چې یو پاکستانی عسكر هم وژل سوي دي د پاکستان پوځ د تیر کال د جون میاشتې له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دي د سیمه لکلون راهیسې د القاعده پاکستاني او افغان طالبانو حقانی شبکې په ګډون د ازبکستان تاجکستان او چچنیا وسلوالو د خپل پټنځایونو په توګه استعمال کړي و د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د مشورو او کتونو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استادو قومي مشرانو او د مندني ټولنې لغړو سره وکتل ولسمشر اشرف غنی په دې کتن کې ویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جدي حرکت ته اړتیا ده له ارګ خبر سوي خبر پانه وای ولسمشر اشرف غنی ویل سولې په پټه د شپې په تیار کې او په غلا نسی ټینګېدای بلکې د پوینا د باید یو شفافه پروسه وي او ټول خلک باید پکې شریک وي. د سیاسي ګوندونو استازو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو غړو په هیواد کې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې خپل وړاندیزونه او نظرونه به په لیکلې بڼه ولسمشر ته وراستوي. نن په نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ له 2000 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک ته د هغوی د مورنیو ژبو ارزښت وروښي. په پاکستان کې هم یو شمیر سیاسي ګوندونه، ادبي او کلتوري ټولنې دا ورځ لمانځي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مورنیو ژبو ته دي جایز حقونه ورکړي. د امریکا د دواړو ګوندونو د سینیټرانو یوې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه غوښتي چې پر روس د نورو بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي او اوکراین ته سره د پوځي مرستې وکړي. دا وړاندیز په دې پسې سوی چې یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې له سوي اوربند سرغړونه وکړه او د دیبالیتس ښار یې ونیو. امریکایي سینیټرانو په یو لیک کې جان کیری ته لیکلي، هغه وخت را رسېدلی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړل سي او پر روس بندیزونه سخت سي، څو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو کړنو سخت تاوان ورکړي. د دې لیک په استوونکو سینیټرانو کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان مکین هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا امکان نه دی رد کړی چې اوکراین ته درنې دفاعي وسلې ورکړي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دا وخت لوبه روانه ده. د پاکستان لوبډلې په 4 ګټله او ویسټ انډیز ته یې د بیټنګ کولو بلنه ورکړه او هغوی په ټاکل سوو 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 310 منډې وکړې. پاکستاني لوبډلې د ټاکل سوي هدف د ترلاسه کولو لپاره څه شیبه وړاندې په 25 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سر 104 منډې کړې وې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له بوریوال کاکړه واوریدل او هم په دې غړي کې د ځین نورو رپورټونو ترڅنګ دغه د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف مشر مولانا لطف الرحمن پر صوبایي حکومت نیوکه کړې چې د امنامان په ساتلو کې پاتې راغلي او د اف سی آر د قانون په شان د امنیت ذمہواری ولس ته سپارلې ده. که څه هم نړیوال مطبوعات رپورټونه ورکوي چې وسوال طالبان له امریکا او افغان حکومت سره خبرې اترې کوي، خو خپل افغان حکومت په رسمي توګه سوایي
روس اپوری کا د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ هم نوې شي او د امریکایانو مذاکرات د طالبان سره خو دې مطرح.
نن په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه او ادبي ټولنې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځي، خو د یوې غونډې تنظیمونکي په پاکستان کې د مورنۍ ژبو په اړه له حکومتي رویې ګیله من دي.
پاکستان د یو شمې پرورې کې کوم چارټر د اقوام متحده نه راغلی، هغه باندې پاکستان د خط کړې په دغه د مرغ چې د ټولو نه زیات استفاده د مورنۍ ژبو کېږي نو ځان پرې ملک کې.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونه د فایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان دا وخت په امریکا کې دی او هلته د سخت رزي د مخنیوي لپاره د یو کانفرنس کې ګډون کوي. په دې موخه د یو 15 نکاتي تګلارې په ډاګه کړې ده. د سیده تګلارې څه ده او نورې څه ویلې دي، را سره د ټلیفون په لاین باندې زموږ همکار په اسلام آباد کې را سره ریاض مسخیل دی. ریاض خان، تاسو ته علیکم، که د دې نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر، ډیره مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، دغه د انتها پسندې د مخنیوي یا دغې په ضد چې کومه کانفرنس کېږي په امریکا کې، دغې ته په خطاب کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې یوازې د انتها پسندې او د ترهګرۍ علامات نه، بلکې د دې وجوهات هم قتل پکار دي او هغه مسلې لټول ضروري دي د کوم په وجه باندې چې انتها پسندي وده مومي. د زیاته کړه چې تعلیم، غربت، ناانصافي او دغه رنګ نورې محرومه پرنګ داسې مسلې دي چې داغه په وجه باندې انتها پسندي زیاتیږي. دوی چې پاکستان دغه لړکی مختلف قسمه اقدامات کړي دي او خصوصا د کم چې قومي اکشن پلان دی یا تګلار هغه ذکر کو ورسره ورسره دا هم وی چې یو پنځه نکاتي ایجنډا باندې حکومت کار کوي چې په هغه کې کم چې ځایی خلک دي لوکل کمیونټیز دي د هغه مضبوطول دغه رنګ چې کم خلک امن پسند خلک دي امن خوخي خلک دي د هغه اعتماد ګټل ورسره ورسره د انتها پسند پزت چې کم عام خلک دي لوکل خلک دي هغه کې مزاحمت او هغه کې د دې مقابله یا غتوان پیدا کول دغه رنګ په تعلیم باندې توجه ورکول او په معاشره کې صبر او برداشت د وده ورکولو لپاره اقدامات کول داسې ایجنډا دا چې د دې په ذریعہ با چې کم مقامی خلک دي هغه به خپل خواوشا کې د انتها پسند چې کم وده انتها پسند چې کم وده مومي یا هغه چې کم خلک راضي یا کم خلک برخې کیږي د هغه مخنیوي به وشي او دغه رنګ به تر ډیره حده پورې چې کم دینو په دغه انتها پسند باندې بیا د هغه نه چې کم ترهګری خوريږي په هغه به قابو اوموندي شي. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل تاسو په دې اړه تفصیل راته راکړی چې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان په واشنگټن کې د یوالته 15 نکاتي ایجنډا اعلان کړی د پاکستان بسنګه د ترګری مخنیسی. تاسو ډیر مننه ش وخت او ش ورځ درته غواړم. دا چې د پاکستان د داخله چارو وزیر په واشنگټن کې د سخت دریزی د مخنیوي لپاره د پاکستان پنځه نکاتي کمه تکلار ټاکلې د پاغه کله کڅ څنګه تاسو واوریدل چې د نثار علي خان ول د ترګری د مخنیوي لپاره به دوی پنځه لارې غوروي. یو له امن سره د مینه لرونکو اکثریتي خلکو باور ترلاسه کول، په خلکو کې د سخت دریزی خلاف درېدو توان پیدا کول، سخت دریزی د دولت ورکوونکو عناصرو مخنیول او په خلکو کې د برداشت رامنځته کولو لپاره تعلیم په پام کې نیول شامل دي. دا وخت په امریکا کې مشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکیرا سره د ټلیفون په لاین دی او هغه سره به په دې اړه باندې تجزیه کوو. ډاکټر صاحب تاسو سره کلی کوم.
السلام علیکم کاکا، تاسو سلامونه اوریدونکو ته احترام.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو به د چودري نصر علي خان دغه وینا اوریدلې او ویلې هم وی، پښتنه دا چې دا یو خواته د پاکستان د نېشنل اکشن پلان لمخې شل نکاتي ایجنډا ده چې هغه به ترګری مخه نیسي، او بیا بل خواته پنځه نکاتي دغه ده، او دغه پنځه نکاتي یعنی دوه مختلف د ترګری د مخنیوي لپاره د پاکستان د حکومت په امریکا کې داسې یو پلان ورکول په پاکستان کې ځننه. تاسو څنګه ارزوئ چې په کار دی همدغه شل نکاتي هلته ولایه یا پنځه بیا په پاکستان کې ولایه، دغه دوه مختلفه یعنی په یو بل سره متبادل یا پیرالل متوازن چې کومه تګلارې د ترګری مخنیوي لپاره د تاسو په خیال باندې ولي دغه سیدا؟
زما نظر دا کې زما خیال دی دا پنځه نکاتي کیسه چې دی یو پلاغه مکه دی چې کوم شل نکاتي پروګرام دی هغه نه د ستل شوی دغه یو سات خونده کې دی. دلته اوس غالبا چا به ورته ویلي چې د امریکایانو دومره فوکس او توجه هغه شل پوینټ پورې به نه وي، نو هغې لپاره څه کنسایز یا خبر دی وکړي. جی نو زما خیال دی چې لږ اختصار نه کار اخیستی دی د هغې تقریر ما واورېده، هغې نه پس چې کوم سوال جواب یو ایس آی پی کې هغې وکړ هغه هم ما لیدلی دي. نو عمومي توګه باندې خو دا جنریک خبرې دي، داسې دا عمومی خبرې دي دی کې چې کوم خاص اکشن پوینټس دي هغه ورکې نشته.
یعنی تاسو په یعنی تاسو اکشن یعنی عملی کوم ګامونه دي یا اکشن پوینټس دي هغه تاسو غواړي یعنی څه تمه کوي خلک؟
ګورې سر کې خدای دې چې چوسر مصالح خان څنګه چې خپل وینا شروع کړه هغه کیسه دینه شروع کړه چې افغانستان کې د شوروي برخلاف کاروي شروع شو، هغه کې ټول دنیا او امریکا او پاکستان ټول یو ځای وو، او پاکستان امریکا انډیوالانو بیا امریکا پاکستان خوش پریشه دی، او دا مسله د پاکستان په کې چې پریشه دی امریکا تنه تلې دی خپل خپل تنه وباسلې. نو دې کې یو حد پورې خو څه رښتیا شته، خو حقیقت اوس موږ ته دا معلومه چې امریکا کم وخت کې 1989 یا 1992 کې چې افغانستان لاسوهنه نه ځان منه کو علاقې ته سود راغی نه پس خو پاکستان هلته د بربادي راوسته چې تر اوسه پورې د شخصانه مونږ ګورو نو تر څو چې دا ډایګنوسس دا کم از کم دا منلی نه وي چې دی کم کاروایانې کړي دي او اوس هم کوي لګیا دي هغه د دې مسلې بیخ دغه دی هغه خو ما وانه ردوجي
بدخالی
خان په وینا کې
شوخ ډاکټر صاحب یو بل ستاسو یعنی د د ټولو خبرو یعنی د څکمې خبرې کوي دا ستاسو کوم یاد کی یا به د پنځنو کاتي ایجنډا د یالت به د افغانستان په اړه دا وی ل سنټر کیری سره د بهرنی چارو وزیر سره چې پاکستان افغانستان اړیکې شوی دي دغه خبرو ته په امریکا کې ځنن خپل چارواکي یا کارپوهان یا تینګ ټینک د څومره غوژ نسی او څومره جدي اخلي سیریس
زما خیال چې اوس خو امریکایي کارپوهان او چارواکي هغه معلومه ده چې د پاکستان کم ټکنیک د افغانستان کې د لاسوهنې یو شان خبره کول او بل شان اکشن کول نو معلومات خو دوی ته ټول شته خو بیا یو د پولیټیکل ایکسپیرینس یو تقاضا وي د سیاست یو تقاضا وي د هغې په حساب باندې جی هغې یو شارټ کټ ته هم امریکایان ګوري نو دا نه دي چې دا پاکستان د هر وینا باندې دی باور کوي خو چې کومل ته موجوده حالات دي هغه کې د سرکاري چې غالباً د موجوده صورتحال کې هغه پاکستان ته یو قسم ډیل ورکړی دی چې د افغانستان په حق لکم کاروي هغه شروع کړی دی یا د طالبانو سره خبره کیږي او دي دسې موږ دا اورو چې چین په افغانستان کې به امن راوړي او امن به ضمانت به ورکړي دغه نو دوی ته هم امریکایانو دا ورکړي چې که تاسو کولی شئ ودې کېږي نو زما خیال دی چې دوی ویټ اینډ سی والا پالیسي ده بیا د هغې انخلا زمانه هم د افغانستان نه نو لږ گنجایش پاکستان د هغې پرېښې دی مسله د افغانانو دپاره راځي الټیمیټلي خو خبره د هغې ده چې پاکستان تر څو چې دا انسایټ نه لري چې دا مسله ولې خرابه شوه نثار علي خان بار بار دا وایي چې دا ترګر او سردري د ګوندونو په آخر ولې پیدا شو چا پیدا کړل او هغې د مخنیوي لپاره هغه خلک به څه کوي چې چا دا خلک پیدا کړي دي
سامد ډاکټر صاحب ډیر مننه چې تاسو د مشال ریډیو په دې ژوندۍ خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته تاسو ته ډیر مننه خدا پامان د مشال ریډیو د خالي دورځې 19 پروګرامونه د باختر ستوري په پاوکم 16 بجو د نړۍ رنگونه په یوه نیمه بجا میډیا او ځوانان په پاوکم 2 بجو روختیا او درملنه په 2 نیمه بجو سروې په 3 نیمه بجو جمهوریت په پاوکم 4 بجو نوي خیالونه نوي سازونه په 4 نیمه بجو
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پروند د پېښور پر امام باړه د بریټ پاړه د حکومت او ځب اختلاف د غړو ترمنځ توت بحث وسو د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن پر حکومت نیوکه وکړه چې له سوبې ځخه هم قبایلی سیمې جوړې کړې دي او د اف سی آر قانون په شان د امنیت ټول ځمواري پر اولسه چوي او د حکومت جواب وو چې امنیت صوبای نه بلکې د ټول هیواد مسله ده ځکه دوی پر یو شل نکاتي پلان جوړ کړی دی د امام باړه باندې په پرون جمعنه ترجمه بریت سوي په دغه غلام غوث رپورټر لښلي دي
تیر ماجیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ډلې د مشر مولانا لطف الرحمن لخوا په پیښور کې په امام بارګا د روستي بریټ په لړ کې په صوبایي حکومت د نیوکو په جواب کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې امنیت یو صوبایي مسله نه بلکې یو سیمایزه ستونزه ده او دا وخت ټول هیواد د یو ډول جنگي حالاتو سره مخ دی ټول هیواد په یو ډول جنگ کې ښکیل دی او دا موجوده چې کومه بدامنی ده دا سه مقامی مسله نه ده او دا چې په دې ټوله سیمه کې کوم حالات دي د هغې سره تړلي ستونزه ده په پېښور کې په امام بارګا د بریډ روستو د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې خپل صوبایي حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخ نیولو لپاره هیڅ نه کوي او ټوله ذمہواری په خلکو اچولې ده. په خاصه توګه نن سبا امام بارگاوی په نخه کیږي او د امنیت هیڅ انتظامات نه کیږي او دلته الټا د ایف سی آر د قانون پر رنګ ټوله ذمہواری په خلکو اچولې کیږي. په وړو وړو کلو کې په شخصي سکولونو ذمہواریانې اچولې کیږي کومې چې هغې نشي برداشت کولی او هغې ته ویل کیږي چې تاسې به کیمرې لګوي او نور امنیتي تدابیر به نیسي او حالات دا دي چې ورځ په ورځ داسې پیښې رامنځته شي چې د برداشت کولو قابل نه وي. خو سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ د اپوزیشن ډلې د مشر د دې نیوکو په جواب کې زیاته کړه چې د ترګرۍ پیښې په نورو صوبو کې هم رامنځته شوې دي او د ترګرۍ د دې پیښو د مخنیوي لپاره شل نکاتي قومي تګلاره جوړه کړې شوې ده چې تر مخه مرکزی حکومت، صوبایي حکومتونه، فاټا سیکرټریټ او پوز په ګډه د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په دغه هېواد کې د فرقیز تشدد په اړه مقاله خپره کړې چې لکې تر هغه به د لژکیو په ضد تاوتریخوالی روانې تر څو ریاست په جدي توګه د هغو سخت دریځو ډلو د هغوی د مشرانو په ضد کاروایي نه وکړي چا چې دا ډول فرقواریت کې لاس لري. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي. ډان ورسپانه لیکي، د پاکستان د کورنی چار وزیر په داسې حال کې په واشنگتن کې د سخت دریزی او وسلوال یاغیتوب د مخنیوي په اړه وینا وکړه چې د چهارشنبه په مازیګر د پاکستان په راولپنډي ښار کې د شهیدانو پر یوې امامباړې په وسلوال برید کې درې کسان ووژل شول. دا په یوه اونۍ کې د شهیدانو پر عبادت ځای دوهم برید و چې اوس له دې خبرې انکار نشي کېدای چې مذهبي لژکي د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د مهمو پوځي مقاماتو او حکومتي ودانیو امنیت ډیر زیات ټینګ کړل شو چې د دا ډول وسوال تر وس تیر سي. یا بل خبره دا هم کېدای شي چې په پېښور کې تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د وسوالو وژنو او گرفتاریانو دوی دومره بې وسه کړي وي چې یوازې آسان اهداف په نښه کړي، لکه عبادت ځایونه چې هر وخت د ولس لپاره پرانیستي وي او ځانمرګي بریدګر او وسوال په اسانۍ ځان ورسولای شي. بل خبر دا هم کېدای شي چې د لژکیو په وژنه کې بهرنۍ لاس وي، لکه د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داسې کړنې ترسره کړې دي. ورسپانه لیکي، دا هر څه په نظر کې تر نیولو وروسته بیا هم بنیادي پوښتنه داده چې دا ډول ترهګري او د سخت دریځ ماحول چې د وسلوالو په پیدا کول کې مرسته کوي، ریاست یې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ په واشنگتن کې د کورنیو چارو د وزیر څرګندونو ته که وګورو نو داسې ښکاري چې ډېر څه نه دي کړي. نوموړي د تیر چهارشنبه په ورځ هم هغه پخوانی خبرې تکرار کړې چې حکومت د هر ډول ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي دی، خو د ورسپانې په وینا بیا یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. ورسپانې زیاتوي چې د فرقواریت د مخنیوي لپاره ریاست ته پکار ده چې پر کرکه پارونکو عناصرو باندې کار وکړي. د بیلګې په توګه تبلیغات، چاپي مواد، د سخت دریځ جماعت، مدرسه او د خیر ښېګړې د تنظیمونو جال چې خلک دې ته هڅوي چې یو بل دشمن وګڼي او وسله راواخلي. خو د ورسپانې په وینا دا هر څه هغه وخت امکان لري چې ریاست په جدي توګه هغه سخت دریځ ډلې او د هغوی مشران ګرم وګڼي چې په دا ډول فرقواریت کې لاس لري.
احمد چازمی وستر ډان ورسپانې لیکل شوی اداري برته وړاندې کوله. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن، هایر ایجوکیشن کمیشن، تیر کال د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو زده کوونکو لپاره د هیواد په بیلابیلو یونیورسيټانو کې د ارزانه تعلیم ورکولو اعلان کړی و، خو لا هم پر دې اعلان عمل نه دی شوی. پوهنتونونه وایي چې دوی د وړیا زده کړو ورکولو مالي توان نه لري او مرکزی حکومت لا هم د کمیشن ته په دې لړ کې پیسې نه دي ورکړي. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسف سی په ریپورت کې.
د پېښور پوهنتون ډایرکټر اډمیشنز حزب الله مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان بې کورشیز د کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو اعلان هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیشن کړی و، خو د دوی پوهنتون ته په دې مت کې یو روپۍ فنډ هم نه دی ورکړی شوی. بیا هم د دې باوجود دوی په پېښور پوهنتون کې د شمالي وزیرستان دوه شپېته زده کوونکو څخه د داخلي فیس نه اخلي او په یاد پوهنتون کې د شمالي وزیرستان ټولو بې کورشیز زده کوونکو ته وړیا زده کړو ورکولو باندې د یو کال 3.6 کروڑ روپۍ لګي، کوم چې د پوهنتون له وسه بهر دی.
فیصلہ کرے وہ ٹیوشن فیس بک پہ نہ اخلے اور دی له 5000 روپے پر مد ور کوي پاکټ بری کر او هاستل پیسې هم دې راخله خو بیا چې موږ ته ریمارډو کې را دور دور پیسې په دې سټوډ راځي او هغه موږ د حکومت له اوسه پورې یو پیسې نه راکوي نو بیا وی چې دا تاسو صرف فیس ته واخله نور واستلو دا پیسې به دی جمع کوي سی سی دې لپاره یو فنډ ریزنګ کمپین کړو وایي کې خلکو موږ خپل ټو ډے سیلری ورکړی دا چې هر یونیورسټي ورکړی سی سی ته نو
د لوړو زده کړو کمیسیون د خیبر پختونخوا ډایرکټر ظهیر احمد اوان وایي چې تیر کال دوی د شمالي وزیرستان بے کوره شوي زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو اعلان کړی و خو وفاقي حکومت ورته په دې لړ کې تر اوسه فنډ نه دی ورکړی.
ایچ ای سی کے پاس ایسا کوئی فنڈ نہیں ہوتا جس سے ان کو وہ فائنانس کر سکے.
لوړو زده کړو کمیسیون سره داسې هیڅ قسم فنڈ نه وی چې پوهنتونونو ته ورکړي تر څو چې حکومت دوی ته فنڈ نه ورکړي. موږ د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو یو اجلاس راوغوښتو او مو ویل ورته چې شمالي وزیرستان د کورشیز د کوونکو د وړیا تعلیم لپاره اعلان شوی وو پر دې لپاره فند نشته. د هغې وینا وه چې په هنتونو سره هم پیسې نشته خو بیا به هم په هنتونو په ځانګړي سیټونو باندې د بې کورشیز د کوونکو څخه تر ممکنه حده د داخلي فیس نه اخلي. نو ځکه بیا کمیسون پولو په هنتونو ته خط ولیکو چې تاسو د خپلو مالی وضعو مطابق د بې کورشیز د کوونکو ستونزو ته وګورئ ځکه چې وفاقي حکومت به د دې لپاره تاسو ته پیسې نه درکوي.
اگر آپ کے پاس حالات ایسے نہیں ہیں تو آپ اس کے مطابق چلیں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ فائنانس نہیں کرے گی.
نوموړي جاتوی چې دا وخت د خیبر پختونخوا په پوهنتونونو کې د شمالي وزیرستان بے کورشي زده کوونکو لپاره په ځانګړي شوي سیټونو باندې 321 ځوانان زده کړې ترلاسه کوي چا سره چې پوهنتونونه د خپلو وسایلو مطابق مرستې کوي او دا چې د شمالي وزیرستان د ټولو زده کوونکو شمیره له دې ډېره زیاته ده چې د مرستو لپاره یې ایچ ای سی د چندې راټولولو مهم هم پیل کړی و. چندی په پیسو کې موږ سره یوولس پوهنتونونو مرسته کړې ده چې تقریبا 350,000 روپۍ دي. نو 350,000 روپۍ موږ چاله ورکړو او کمی ادارې ته یې ورسوو. دا خو که موږ یوې ادارې ته ورکړو نو د هغوی پیسې پرې هم نه پوره
کیږي.
د وفاقي حکومت د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مو په دې اړه دوه ورځې پرله پسې د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نه شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلوچستان کې ځای خلک وایي د صوبې پښتون مېشتو سیمو کې د ګټو د وبخشي د ګڼو خلکو شنت کارډونه جوړولو ادارې نادره لخوا بندي ابلاک سوي دي. دوی زیاتوي دغه اداره په مختلفو پلمو دوی تنګوي او پر دوی د شنت کارډ جوړ لپاره سخت شرطونه لاګو کوي. بلخ د نادره اداره وایي دوی له پوره تصدیق وروسته یوازې د مشکوک کسانو کارډونه بند کړي دي. نیاز مسخیل نور تفصیل راکوي.
د کلاسپلا اوسیدونکي محمود علي کاکړ وایي چې د بلوچستان زیاتره پښتون میشتو سیمو کې خلک د شناختی کارت د بندیدو له ستونزې سره مخامخ دي.
د مختلفو ځایو د خلک راځي زنانې ورته ناستي د نادراو دفتر ته دا وخت د نادرا سره بالکل یو دیني مریض دي. مریضان جوړ شوي دي که زنانې دي که سړي دي. تاسو کلاسپلا دغه مستقل دغه روډ تهراني سیم چمن دا ټول جنوبي پښتونخوا په دې عذاب مبتلا ده.
محمود علي کاکړ په دغه لړ کې زیاتوي
دا په نور صوبو کې نشته دا دونی شرایط لکه دا پرمیت لاګو کړی دي. زموږ یو کل خلک دي د پلان څخه کار باندې وړي د نکاح باندې وړي د په پار باندې وړي د مختلفو شان وړي د په چتر څخه کار به تا جوړ کړی او بیا به د څه لاغه بعد بیا تاسو ته څه فلګي دي دا سرکار د بل پرنامه د خو دي یعنی مختلف مسلې ورته تیز دي خو لګتا دا وخت په زرګونو سرکارونه د جنوبي پښتونخوا د لوکل خو غبلات دي.
بل خواته د پښتون ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي ستونزې د نادرا تر لوړ رتبه چارواکو رسولې ده. د ده په خبره دغه ادارې د پښتنو لپاره جدا پالیسی ټاکلې ده.
پنجابیز دوستانی ماجر سرایکیز بلوچز سندھی دا د دوی د پاره یو شرط دی د پښتانه د پاره پنځلس شرطونه دي. اوس هم تاسو یقین وکړي په ګرد ملک به لس زره شناختی کارډ هم نه ابلاک د پښتانه تر یو لک زیات شناختی کارډونه شوي دا ابلاک مانا د پښتانه په سلو کې نوي شناختی کارډ دی بلاک. بلاک مانا دغه دا شکمن دی مانا نن پښتانه د پاره په جنګ کې د بل ملک شهري جوړېدل تر ټولو اسانه دی. د پاکستان شهري جوړېدل شناختی کارډ په توګه باندې دا تر ټولو ګران دی.
په دغه اړه په بلوچستان کې د نادره یو لوړ رتبه چارواکی جنرل منیجر اپریشنز فاروخ شهزاد بیوای دوی هیچا سره زیاتوب نه کوي. د ده په خبره باقاعده له تصدیق وروسته یوازې د مشکوکه خلکو کارډونه بندول کیږي.
کوئٹا میں رہتے ہوئے یعنی بلوچستان میں رہتے ہوئے ادھر کے حالات کا پتہ ہے. یہاں بہت سارے افغان مہاجرین ہیں جو
پکوٹا و بلوچستان کی موج حالات خبر یو دلتا ڈیر داسی افغان کڈوال ستا کوم چی ہس کوي چې په غیر قانوني توګه شناختی کارڈ جوړ کړي او دوی په دغه لړ کې د ځای خلکو په ریکارډ کې ځان ور داخل کړي. نو د دغه کار د مخنیوي لپاره بیا موږ مجبور سو چې ځینې کارډونه بند کړو. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې د شناختی کارډ جوړولو اداره نادرا دي بے ثبوته د دوی شناختی کارډونه نه ور بندوي او کوم شناختی کارډونه چې دغه ادارې بند کړي دي هغه دي زر تر زره ور خلاص کړي.
نیاز مسخیر بخشنه غواړو د وخت کمیل واجم سندره نه درته واوروله او سوار کو بوروال کا کړته چې په نه نیمه بجې سوي دي د خبرونو لنډې سره توړندې کړې. د پاکستان کورنی چارو وزیر چودری نثار د پر تشدد سخت درزی د مخنیوي لپاره 15 نکاتی تګلارې په ډاګه کړې ده. په دې اړه پرسوی بیان وایي په دې تګلارې کې د ځایی خلکو پیاوړي کول، امن سره د مین لرونکو اکثریتي خلکو باور ترلاسه کول، په خلکو کې د سخت درزی خلاف درېدو توان پیدا کول، سخت درزی ته د ودی ورکوونکو عناصر مخنیول او په خلکو کې د برداشت رامنځته کولو لپاره تعلیم ته پام کول شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشران وایي حکومت په صوبا کې د امنیت لپاره هیڅ هم نه کوي. د جمعې په مازګر د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن وویل د خیبر پښتونخوا حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او ذمواري یې پر ولس اچولې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت به یې په رجستر سو افغان کډوالو هیڅ کار ونه لري. پرویز خټک د سرګندونې د جمعې په ورځ په نوښار کې د افغان کډوالو د کیم دفتر ته د دورې پر مهال کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د مشورو او کتنو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استازو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره وکتل. ولسمشر اشرف غنی په دې کتنه کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جدي حرکت ته اړتیا ده او سوله د ده په وینا په پټه نسي ټینګېدای په دې کې باید ټول خلک شریک وي. او د امریکا د دواړو ګوندونو د سینیټرانو یوې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه وغوښتي چې پر روس د نورو بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي او له اوکراین سره د پوځي مرستې وکړي. امریکایي سینیټرانو په یو لیک کې جان کیری ته لیکلي دي هغه وخت رسیدلی دی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړل سي او پر روس بندیزونه سخت کړل سي. څو د دوی په وینا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو کړنو سخت تاوان ورکړي. بریوال کاکړو چې خبرونو لنډیزې درته وړاندې کوي او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سهیر به راته وړاندې کړي.
نن اکسپرس روس پڼه خپلې ادارې کې وایي د قانون لپاره د سینټ قائمه کمیټې د قبایلي اولس د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ د ریکار تر فاټه غزولو په حق لا ترمیم بیل په متفقه توګه منظور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د این آرټیکل 228 شک نمبر 1 دی ختم کړی شي، ځکه چې د دې شک ختمې دوروستو با قبایلي اولس خپل مسلې لکه د نورو پاکستانیانو لوی عدالتونو ته وړلې شي. ادارې زیاتوي کچري دې ته په باقاعده توګه د قانون شکل ورکړې شو نو لکبل به د قبایلی اولس احساسي محرومۍ ختم شي. او داسې دا خبره به هم ډیره خو کچره قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا سره شریک کړې شي او د فاټا خلک هم د خیبر پختونخوا د اسکولونو، تانو، تحصیلونو او اسپیټالونو نه پوره ګټه پورته کولای شي. نو دې سره به د قبایلی اولس یو شمېر ستونزې راکمې شوي وي او دا شن به قبایلی اولس هم د نورو پاکستانیانو پرنګ کمی بهر کې شامل شي. دریا اخر کې وایي اوس وخت بدل دی او نړۍ مخ په وړاندې روانه ده. نو پکار دا چې وفاقی حکومت دې لړکی کوټلی او سنجیده ګامونه پورته کړي او د قبایلی ولس احساسي محرومۍ ختم کړي او هغوی ته هم لکه د نورو پاکستانیانو په څیر حقونه او ازادي ورکړي شي. بلپلو جنگ ورس پڼ خپلې ادارې کې د بلوچستان په محرومۍ او د وزیر اعظم په خطاب لیک کړی دی او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف کوټه کې د پولیسو یوې خصوصي دستې د پاسینګ اوټ پریډ او تلل بوکټي د مور د لاسنیوي وروستو دستورې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وایي چې هسي خټول ملک د ترخ غریخ کار دی خو په خاص توګه په بلوچستان کې د دې په وجه ډېره محرومي ده. ادارې ته وزیر اعظم نواز شریف تخلي لیکي چې بلوچستان کې به په هر حال کې امن پزې کولای شي. د بوګټي قبیلې به کورشوي خلک به خپل کورونو ته راوستي شي او د بلوچستان د خلکو احساس محرومۍ، بے چینی او اضطراب به ختمولی شي. ادارې مخکې لیکي چې بلوچستان کې هر ورځ د ګیس او بجلی تنظیمات په چاودنو الوزولې کیږي او ځینې ګاونډي ملکونه د دغې ځای د خلکو احساس محرومۍ او ګیلې د خپلو مقصدونو لپاره استعمالوي. خو د موجوده حکومت اقداماتو سره ممکن ده د بلوچستان خلک واپس په سمه لار راشي او د دوی خفګان ختم شي. نو دارنګ بور سره په بلوچستان کې د خوشحالۍ د یوې نوې دور آغاز وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په پاکستان کې نفسیاتي ناروغو ته پاملرنه نه کیږي او د دې لویې وجه په ټولنه کې د دې ناروغیو په اړه ناپوهي ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د یو ښه متبادل حکومت نشتوالی د امریکا ناکامي ده. د دغو لیکنو مهمې برخې لګول آیا ساورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د تیر کال دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د نفسیاتو کارپوهانو یوې رضاکارې ډلې دغه ښار ته ورغلي وو. د دې مقصد په برید کې اشغورل شو د کوونکو نفسیاتي درملنه کول وو. ورسره لیکي د صحت نړیوالې ادارې تر مخه ځینې بچي بز د کوونکو به په هغه 100% پاکستانیانو کې شامل شي چې نفسیاتي ناروغي لري. په دغه د کوونکو په شان نور خلک هم په دغه هیبات کې د تشدد پیښو له وجې نفسیاتي ناروغو سره مخ شوي دي. ورسپانه وای چې په پاکستانی ټولنه کې د نفسیاتي ناروغو په اړه پوهه ډیره کمه ده او د دې ناروغي په اړه ښکاره خبرې کول هم بد ګڼل کیږي. په پاکستان کې زیاتره خلک نفسیاتي ناروغي جناتو او مذهب سره تړي. نیویارک ټایمز ورسپانه وای چې په دې وروستو کلونو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دې حالاتو کې د ذهني ناروغو درملنه ډیره زیاته ضروری ده. په شمالي وزیرستان کې د نارامۍ او غیر یقیني حالاتو له وجې په زرګونو خلکو کډې کړي او دغه کډوال یې ذهني متاثره کړي دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي کچري امریکا په افغانستان کې ناکامه کیږي نو د دې وجبه د یو ښه متبادل حکومت نشواله وي. په دې هیواد کې له 15 کالو راهیسې بې ثباتي په مستحکم حکومت بدل نه شوه او یو ځل بیا دغه هیواد غیر مستحکم پرېږدي. مجلې لیکي د 2001 کال نه وړاندې په افغانستان کې حکومت وو. قسم د حکومت په عملی او اخلاقی اړخونو بد وو خو کار یې سم کولو او هیواد یې هم پر ځای ساتلی وو. د 1 سپتمبر تر هغه بریدون وروسته دغه حکومت رانسکور کړل شو. خو زیاتره افغانانو دریز درلودو چې متبادل حکومت د طالبانو نه هم زیات خراب دی. فارن پالیسي مجله وایي چې په افغانستان کې موجود حکومت په ځینو برخو کې ښه کار کوي خو په زیاتره ځایونو کې اثر نه لري. مجله زیاتوي په افغانستان کې د ښه حکومت جوړولو لپاره ډېری لارې چارې شته چې امریکا او ناتو له خپلو وسایلو نه کار واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی او فرانس مشران په پام کې لري د یوکرين د وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبرې داسې محل کې شو چې د یوکرين په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف اوربند سوی خو په وار وار مات سوی دی. انګیلا مرکل او فرانسوا اولاند چې تیره اونۍ د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې د یوکرين دغه اوربند منځګړیتوب وکړ پرون په پاریس کې په دې اړه خبرې وکړې. داسې ښکاري چې دغه اوربند په هغه ډول چې تمه و نه دی عمل شوی. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د جرمنی او فرانسې د مشرانو لیدنه داسې محل کېږي چې د اوکراین د پوځ ویان اندری لیسینکو ویلي چې څه باندې 40 روسي ټانکونه لاس د توغندیو دستګاوي او د سرتیرو ډک یو بس په 13 ساعتونو کې د اوکراین له پولې تیر شوی دی او د نووازوکوف په لور ولاړه. د ماریوپول ساحلي ستراتیژیک ښار په لویدیځ کې هغه سیمه ده چې د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مسکو د روسي پلاوه بیلتون پالو سره مرسته او اوکراین ته د سرتیرو لیږل نه مني. د اوکراین پوځ دغه راز وایي چې په 13 ساعتونو کې د جګړو پر مهال د دوی دوه کارکونکي وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو هم راپور ورکړی چې 13 حکومتي ځواکونو پر دوی د هوانونو برید کړی دی. جلا غوښتونکو دغه راز وایي دوی د ستراتیژیک شار د بالڅف شاوخوا ته ځینې سیمې لاندې کړې دي. حکومتي ځواکونه تر سختو جګړو وروسته د فبروري پر 13 له دې شار څخه ووتل. د منسک د تړون لمخې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف لاسلیک شوی، دواړو لورو باید د فبروري له 15 نیټې څخه د جګړو لاس اخیستی وای او دوی ورځې وروسته د جګړو له لومړیو کرښو څخه درنې وسلې ایستلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جینسا کې د پنځمې پرس په واشنگټن کې د خبرو پر مهال په اوکراین کې د جګړو دوام غندلی او هغه د منسک د تړون څخه سرغړونه بولي. ساکی وویل د دې کار دوام به ښې پایلې ونه لري.
We call on Russia and the separatists it backs to stop their attacks immediately, withdraw heavy weapons.
دا وای موږ پر روسیې او روسی پلاو بلتون غوښتون کو ژغ کو چې ژر تر ژره بریدونه ودروي، درنې وسلې لسمې وباسي، اوکراین ته د نورو روسی سرتیرو او وسلو لیژل بند کړي، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو ته اجازه ورکړي چې خپل دنده پر مخ یوسي او هغه ژمنې په سمه توګه عملي کړي چې په منسک کې کړي وي. که روسیا او بلتون پالی د دغه تړون ماتولو ته دوام ورکوي، په نتیجه کې به دوی لا نور بای ورکړي او له انزوا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه هم په دیبالسیف کې د یاغیانو پرمختګ غندي او وایي چې دا د اوربند له تړون څخه سرغړونه ده، خو روسیا او بلتون غوښتونکي وایي دوی له اوربند سرغړونه نه ده کړې، ځکه د دوی په خبره د اوربند د موافقې پر مهال دغه ښار د یاغي ځواکونو لخوا محاصره و، خو کیف بیا دا خبره نه مني.
فریبا ظاهر وا او سمرزو افغان د افغانستان پاړه یو رپورت ته. په تیرو څو ورځو کې خبرونو او رپورټونو خبره شول چې طالبان له افغان حکومت سره د سولي خبرې کې ګډون کوي، او د پنځمې پرز د رپورټونو خبره شول چې طالبانو یو هیئت په قطر کې امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. که څه هم چې د طالبانو یک پړو کسانو ویلي چې له نوي افغان حکومت سره د سولي خبرې کې ګډون ته زیاته لیوالتیا لري، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې د طالبانو استازو له امریکایي افغان چارواکو سره مخامخ خبرو کې ګډون کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویاند مشال ریډیو سره خبرو کې او بخشی د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره خبرو کې د طالبانو امریکایي چارواکو خبرې پکلا کارات کړي. جانا قال کوزی په دغه یو رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی ازادي ریډیو ته ویل د افغانستان د سولې عملیات د افغانانو په مشرۍ پر مخ ځي، او جمهور رئیس غواړي چې دا عملیه باید شفافه وي او عام خلکو څخه باید پټه نه وي. دولت هیله مند چې په دې اړه ناسم خبرونه او راپورونه خپاره نشي. د جمهور رئیس ویان ویل په دې اړه په خبري رسنیو کې غلط راپورونه خپریږي او د خلکو ذهنونه مغشوشوي. خاغلی عابدی زیاته کړه تر اوسه نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو متحدانو له طالبانو سره د سولې خبرې کړې. د جمهور رئیس دریز داده چې له طالبانو سره د سولې دا خبرې به د افغانانو په مشرۍ پر مخ ځي، امریکا او نور متحدان د جمهور رئیس د دې دریز ملاتړ کوي. عابدی وویل
سره مذاکرات کړي دي. د افغانستان موقف په دغه اکله روښانه دی، او زموږ موقف دا دی چې د سولې پروسې مالکیت د افغانستان خلکو سره او د افغانستان دولت سره وي، او دغه موږ خپل بین المللي همکاران دا غوښتنه کړې دي، او هغوی هم موږ سره دغه شی منلې. او تر اوسه پورې هیڅ نوه مذاکرات حتی د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ هم نه دی شوی، او د امریکایانو
لکه ورځ چې جمهور رئیس اشرف غنی په دندې پیل کړې، سولې د کارونو لومړیتوب ګڼلې او په دې اړه زیاتې هلې ځلې پیل کړې دي. خاغلی غنی سعودي عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه وکړل، او پیکینګ د افغانستان د سولې عملی کې فعاله ونډه واخیسته. د پاکستان پوځي چارواکو هم کابل ته سفرونه وکړل، او د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف په وینا د کابل او اسلام آباد اړیکې هیڅکله هم دومره نږدې او ښه نه وو لکه اوس چې دي. د طالبانو د کوټه شورا یو مهم غړی ویل د حامد کرزی په لری کېدو سره د سولې خبرو ته لار هواره شوې ده. د طالبانو همدغه مشر دا هم ومنله چې د سید طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو 15 کسیزه هیئت به له امریکایانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوې. د سولې دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې وښودله چې په 2014 کال کې د افغانستان په شخړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سولو کې شل زیاته شوې ده. له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پنج شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان، امریکا او پاکستان حکومتونو د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د عملی په ګډون په یو باثباته او امن افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي.
دا او جانقا الکوزای افغان امنیتی ځواکونه د جمعې پر ورځ ول یو شمیر ایغور وسلوالی نیولی او چین ته حواله کړی دی. افغان چارواکی وای دا کار یې ځکه کړی چې چین د افغانستان د سولی عمل کې نور هم فعال ونډه واخلي. د دې رائټرز خبري اژانس رپورت یو ځل بیا له جانا قال کوسی اورو.
یو افغان امنیتی چارواکی د جمعې پر ورځ ویل یو شمېر یو غور وسلوالی نیولی او د چین حکومت ته تسلیم کړی دی. دا وایي دا کار د دې لپاره کړی چې پیکینګ وهڅوي پر پاکستان فشار واچوي چې د افغانستان د سولې مذاکرو کې همکاري وکړي. راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په کابل او کونړ ولایتونو کې 15 تنه یو غور وسلوال نیولی دي. چین د پاکستان نږدې متحد او ملګری دی او د افغانستان د سولې خبرو کې ونډه ډېره مهمه ګڼل کیږي. افغان حکومت تمه لري چې چین ته د یغور وسلوالو د ورکولو په بدل کې به پیکینګ اسلام آباد نور هم وهڅوي چې د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. له دې مسلې نه معلومیږي چې د افغانستان د سولې هلو ځلو کې د چین ونډه څومره مهمه ده. د افغان پولیسو او ملي امنیت دریو تنو جګپوړو چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي د تېرې میاشتې عملیاتو کې یو شمېر یغور وسلوال نیولې دي. یغوریان چې په چین کې د مسلمانانو یو اقلیت دی په شینجنګ ولایت کې د پیکینګ پر ضد مخالفت پیل کړی. یو افغان امنیتی چارواکی چې د نامه له خودو لیډر کړی رویټرز اژانس ته ویلي افغانستان له چین سره همکاري زیاتوي ترڅو په بدل کې چین پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي او دا ډله د خبرو میز ته کینوي. دغه چارواکی چین ته د یغور وسلوالو د تسلیمولو په غونډه کې ګډون کړی و. تر اوسه پیکینګ او یا هم په کابل کې د چین سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان امنیتي ځواکونو دا هم ویلي چې یغور وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې د پوځي روزنې یو کیمپ درلود. که څه هم چې یغور وسلوال تیره میاشت چین ته تسلیم شوي و خو خبرې د جمعې په ورځ خبري رسنیو کې خپور شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په افغانستان کې نیول شوو یغوریانو په پاکستان کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره تړاو درلود. د پاکستاني طالبانو یو ویان ویلي یغور وسلوالو په شمالي وزیرستان کې فعالیت کاوه خو له کومې ورځې چې د پاکستان پوځ په سیمه کې عملیات پیل کړي هغوی افغانستان ته اوښتي دي.
جانقال کوزای او اوسم د شفیق مرید او سیتا کاسمی په ژغ کې یو سندره اورو.
سبا بدر تو آئما خدا میں ہیس کلا کوئے ونشو
د شفیق مرید او سیتا کاسمی په ژغ کې مو سندره واوریده. د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې انتظامی چارو په دفتر کې د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ چوکۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې خالی پرته ده چې له وجې په سیمه کې ټول ترقیاتي کارونه په ټپه ولاړ دي او په سلګونو خلکو ډومیسایل سرټیفیکیټ او نور مهم اسناد نه دستخط کیږي. د خبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي دوی ته د زر تر زر یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ورولېږل شي. په دې هکله د زموږ د همکار رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ چوکۍ خالی شوې ده چې لامل یې دلته ترقیاتي کارونه ولاړ دي او په سلګونه خلک د خپل ډومیسایل سرټیفیکیټ او نور مهمو اسنادو د دستخط کولو نه محروم دي. په دې هکله د سیمې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وایي
مونگ مطالبہ کو چف یو قابل ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ ترا ولی گی چہ دا خیبر ایجنسی دا سٹوڈنٹس دا ڈیولپمنٹ سیکٹر چہ سمرا کرنے چہ دا روان شی او دا خلق کو پرمختہ گوشی پدے کے جی دا مونگ چہ دا کم کانٹریکٹر آزاراتی ہاگا رازی دا مونگ چہ سٹوڈنٹس دی سمرا دا غوی ڈومی سائلون یا دا ایڈوکیشن سرا ریلیٹڈ کم کاسن دا کرنے دی ہاگا سٹوڈنٹس دلتا رازی روزانہ دا غوی پہ علاقوں کی دا سکولون دا ایڈوکیشن اسپتالون و کارون منظور دی ہر سٹا پولار دی زکا چلتا اډیشنل پی ایس تھانا چې هغه کار وشي نو دغه واجه نه چې سمره د خیبر ایجنسی خلک ټول په تکلیف کې دي.
او د خیبر سیمې او بل مشر خیال متشا اپریدی هم دغه ستونزه په ګوته کړه او وی ویل
د دې د وجه نه دلته کې چې کم ترقیاتي کارونه دي هغه په اډیشنل پولیټیکل ایجنټ پورې تړلي وو دغه په دستخطې وکېدل دغه په نو هغه کارونه یو خو ترقیاتي کارونه په ټپه ولاړ دي نه کېږي ځکه چې دلته موږ په سوونو خلک وینو چې روزانه راځي او هغه کاغذات دلته راوړي او په دفتر کې جمع کوي نو په سوونو خلک په سوونو
د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د خالی چوکۍ نه پیدا شوی صورتحال په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی نه د کمی سملی غړي شاه جګوله پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
بالکل په دې کې زه د اډمنستریشن سره وایم خبر کوشش ایماندار
پولیٹیکل ایجنٹ په قبایلی سیمو کې ډومیسایل سرټیفیکیټ شناختی کارډ او نور مهم اسناد دستخط کوي او په سیمه کې چې څومره ترقیاتي کارونه کوي د هغې ذمہوار وي.
فرهاد شنواری رپورٹ مو اوریدلې. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې بیلابیلو قوم پرستو ګوندونو او نورو تنظیمونو غونډې جوړوي. په دغو غونډو سیمینارونو کې به د پښتو ژبې په اړه مقالې او ویناګانې وسی. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې په قانونو کې دا شعور را بیدارول دي چې خپل بچو ته په مورنۍ ژبه کې لومړی زده کړې ورکړي. په کال 1999 کې د اقوامي متحده د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وکړل شو چې د هر کال په 28 فروری باندې د مورنۍ ژبو ورځ مانځل کیږي او دا شان له دې وروسته په لومړي ځل په کال 2000 کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ومانځل شو. په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت سره چرته چرته چې هم پښتانه میشتي هلته شاعران، ادیبان او کام پرسته خلکو سیمینارونه، دستوري او لارجنونه تابع کړي دي چې پکې د مورنۍ ژبو او په خاص تور د پښتو په اهمیت او ارزښت رڼا غورځول کیږي. کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د ژبپوهان او شاعر او ادیب ډاکټر راجولي شاه خټک نه د دې ورځې د اهمیت په اړه پوښتل نو هغه وویل
لسم پورې چې زموږ ماشوم رسی نو هغه ویلا کدي پوښي اردو په ځان پوره پوری نه هو هغه اردو مردو کی سز دک لکلی نو آگا سانوی جب کی بیا رسو آگا تا انگریزی کی تعلیم شروع شی نو آگا انگریزی تعلیم چکم دے آگا پک بیا یو بلا مسل دی تراشی نو زکا دا دنیا دا کمون دی رفتار کے زمو خلق رسو پاتی دی نو دنیا منلی دا آو کمون منلی دا آو دا مذہب للور ہم دا اجازت دے چی دا زدک لی باید دا پا مرانے جب کی وشی مرانے جب دا دا چی آگا یو کلتور سازی یو کلچر سازی
همدا شند کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د اسلامي کالج په هینتون د پښتو څنګه مشر او شاعر ادیب اباسین سبزینا په دې اړه پښتل نو هغه وې
چې کله په مورنۍ ژبه کې هر بچه تعلیم ورکول دي نو هغه د دنیا هر بچی ته ورکول دي. یوازې زما بچه یوازې د بل بچه نه، د دنیا هر بچه، ځکه چې دغه نه بغیر د کامیابی هیڅ امکان نه ښکاري. یو خبره، دویمه خبره دا ده چې که مونږ وګورو یورپ، امریکې، داغې نه علاوه بلکې مونږ د خوشا ملکونه وګورو، چین، جاپان، جرمني، دوی د ترقۍ راز څه دی؟ خپل ژبه، خپل مورنۍ ژبه. نو د مورنۍ ژبې بې انتها فائدې او دا شعور چې دی دا په پاکستان کې صرف په سندیانو کې را به پیدا شوی او د نن نه شل دېرش کاله وړاندې.
د مردان سیمې سره تعلق لرونکي وکیل او ادیب شاعر اکبروتی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې دوی دې لړکې یوه دستوره تابعه کړې ده چې پکې په قام پرسته او د پښتو ژبې شاعران، ادیبان د پښتو ژبې د ارزښت په اړه خپل فکرونه وړاندې کوي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
پاکستان د یوویشتمې فرورۍ چې کوم چارټر د اقوام متحده لاړه، هغې باندې پاکستان دستخط کړی دی، لاسلیک یې کړی په هغه ډیکلریشن باندې، په هغه چارټر باندې. خو د بده مرغه چې د ټولو نه زیات استحصال د مورنیو ژبو کېږي، نو زموږ په دې ملک کېږي. په دې وجه مونږ د خپل ملک واکدار ته وایو چې یار، تا خو په دغه چارټر باندې لاسلیک کړی دی، تا پرې دستخط کړی دی. نو چې تا پرې دستخط کړی، نو پکار دا ده چې ته د هغې خپل دستخط لاسلیک پاسداري وکړې او دلته مورنیو ژبو له هغه مقام ورکړې چې کوم د هغې حق دی.
د ذکر ده چې د یونیسکو د یو رپورټ تر مخه چې د کال 1950 نه را په دې خوا د 240 ژبو وجود ختم شوی دی، او که حکومتونو خپل ژبو ته توجه ورنه کړه نو موجوده ژبو کې هم ډېرې ژبې ورکې دي. شي سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، ورستي شبو تیر رسیدلی او په بلګړی کې بیا تاسو سره یو ل ریپورتونو او باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم درته اورو. او د سلام پښتونخوا د خبرونه بعد د نغمه پر حق پای ته ورسو.
لگی